کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. زه نظرانه یوسف ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 3 نیټه ده. خلیل خان درته د دې وخت خبرونو سرټکی وایي.
د بیسره د ډاکټرانو نړیوالې مرستندوی ادارې ویلي دي په روغتون باندې په هوایي برید کې د مړو شمیر 22 کسانو ته رسیدلی دی. د امریکا ولسمشر براک اوباما ژمنه کړې ده چې د کندوز په روغتون باندې به د هوایي برید پوره څېړنه کوي. او رپورټونه وایي چې د روسیې الوتکو نن هم په سوریه کې بمباری کړې دي.
زه اوریدونکو د خبرونو نه وروسته باقي پروګرام په سبت شوي بناوري اوس خبرونه.
د بیسره د ډاکټرانو نړیوالې مرستندوی ادارې نن د یک شنبه پر ورځ وویل چې د دوی په روغتون باندې د امریکا په هوایي برید کې د مړو شمیر 22 کسانو ته رسیدلی دی، او دوی پریکړه کړې چې د کندوز د ښار څخه خپل فعالیتونه وزندوی او ووزی. د افغان حکومت هغه دا هم دغه ادارې رد کړې ده چې ویلي چې طالبانو د دغه روغتون سره ډزې کولې. بیسره د ډاکټرانو نړیوالې مرستندوی ادارې ویلي چې د شنبه د ورځې په هوایي برید کې 12 د روغتون کارکوونکي او 10 ناروغان ووژل شول. بلې خوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د لس څخه بیا تر 12 پورې طالبان په دغه روغتون کې پټ وو. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشی د امریکا واشنگتن پوسټ رسپانې ته ویلي دي چې دغه روغتون 100% طالبانو استعمالوي، او دوی له هغه ځایه ډزې کولې مشتر یو وخت پورې وزغمل ورسته بیا ځواب ورکړه. ګلرحیم نیازمند د روسي وضعیت په اړه لږ وخت مخکې راپورټ راکړی و. مهرباني وکړئ نیازمند صاحب، د کندوز د ښار نه ستاسو منابع څه وایي؟ جګړه روانه ده او کدرېدلې ده؟
نن سهار چې کله زه د سرپرست والی حمدالله دانشی سره وغږېدم، نو هغه هم ویل چې د ښار په څو ساحو کې چې هغه ښار ته نږدې دي، هغه طالبان چې هغه د خارج نه راغلي یا بهرني دي، هغوی سخته جګړه کوي او په کورونو کې پټ شوي دي، او دغه ځای نه افغان قواوې تر هدف لاندې نیسي. خو د ښار زیاتره برخه افغان قواوو ته په لاس باندې ورغلې ده. د پولیسو لخوا په طالبانو پسې تصفیوي تلاشي جریان لري، خو د ښار په ځینو مختلفو برخو کې اوس هم ځای ځای ډزې کېږي، او کله کله طالبان او دولتي قواوې شدیده جګړه کوي.
د انتقالي عدالت د منګي ټولنه له افغان حکومت او نړیوالو سازمانونو نه غواړي چې په کندوز کې د جګړې پر مهال د بشري حقوقو سرغړونې کې دي د جنګي جرمونو په توګه محاکمه سي. د انتقالي عدالت د منګي په نامه یو مدني ټولنه د یک شنبه پر ورځ د کندوز ورستۍ وضعیت له بشري اړخه یو ناورین وبله، او د بشر حقوقو د ناکزینو د پیژندلو او محاکمه کولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا بیا وایي چې په کندوز ښار کې پر روغتون برید کپا کزدی ډول سوي وي جنګي جنایت دي وګړل سي.
د امریکا ولسمشر اوباما ژمنه کړې چې د قندوز پر روغتون باندې به د هوایي برید پورې سیړنه کوي. په هغه خبر پاڼې کې چې لسپینی ماڼۍ نه خبره شوې ده، ویل شوې ده چې ولسمشر براک اوباما په قندوز کې د بې سرحد ډاکټرانو پر روغتون د حمله له امله خپل جوړه خوشحالي څرګنده کړې، او ژمنه یې کړې چې په دې اړه به بشپړ تحقیقات وشي. په خبر پاڼې کې ویل شوې چې د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون د دغه برید په اړه بشپړ څېړنه پیل کړې ده.
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین نن پیل شو. روغتیا چارواکي وایي چې دوی به په دې درې ورځنی کمپاین کې په ټولو ختیځو ولایتونو کې 6,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي.
په ایران کې زرګونه ماتونکو د هغه حجانو د جنازې مراسمو کې برخه واخیسته چې تیره میاشت حج د مراسمو د ادا کولو په مهال د مینا پټیل ماټیل کې وژل شول. د تهران په پوهنتون کې د یک شنبه په ورځ هم د هغه حجانو د جنازې مراسم ترسره شول چې مړی یو ورځ لمخې راوړل شوی وو. دغه راز یو سل 14 مړي نن ایران ته ورسېدل. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په هغه لوړ پوړو چارواکو کې و چې پرون د شنبه په ورځ د تهران هوایي میدان ته ورغلی و. ایران د دې پیخي ملامتي د سعودي عربستان په کمزوري نظام باندې اچوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
انډونیزیا په سعودي عربستان کې د خپل نورو حاجانو د وژل کېدو خبر هم ورکړ. په دې سره د ټولو انډونیزیایي حاجانو شمیر 100 تنو ته ورسید چې د مینا شریف د ټیل ماټیل په پیښه کې وژل شوی دی. د انډونیزیا د مذهبي چارو وزارت په ویلامي کې همدارنګ ویلي دي چې 28 حاجانې اوس هم بدرکدي.
په دې ونې کې د دویم ځل دی چې د بنگلاديش حکومت د یکشنبه په ورځ د اسلامي دولت هغه ادعا رد کړه چې د غټلا دی او بهرني کس په وجلو کې لاس لري. له هغه وروسته چې پرون د شنبه په ورځ د دې هواد په شمال کې په یو جاپاني باندې ډزې شوې او وجلې شو، نو د اسلامي دولت ډلې یو بیان خپور کړ او ویل چې دا هغه کړي. د اسلامي دولت ډلې په بنگلاديش په پلازمینه ډاکې کې د یو اټالوي کس د وجلو ادعا هم کړی ده.
د سوریې د بشري حقوقو د څار اداره وایي چې د روسي جنگي الوتکو د حمس پایلټ کې دوه ماشومان یو شپون وژل دي. رپورټونه وایي چې د روسي الوتکو نن د همدې ایالت په شاوخوا سیمو کې لسوي بمباري کړې دي. په یو ویډیو کې چې د غدارې په انټرنیټ خبره ده، د سیمې خلک په کښې لیدل کېږي چارې خواته منډي وهي. په بریدونو کې 15 کسان ټپي سوي هم دي. بل پلو د روسیې دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د هغوی الوتکو په تیرو 4 میاشتو کې 4 ساعتونو کې 40 ماموریتونه کړي دي او د اسلامي دولت یا د داعش مرکزونه بمباري کړي دي.
د ترکیې د اناتولیا خبري اجنس امنیتي ځواکونو د قول ویلي دي چې پوز د عراق په شمال ختیځ او جنوب ختیځ کې د کوردانو د کارګر ګوند پی کی کی په مرکزونو بمباري کړي. په راپورټ کې ویل شوی چې په دې بریدونو کې د حکاری، کارس او د عراق په شمال کې چې د سوریې په سرحدي سیمو کې د یاغیانو د پټېدو ځایونه، د روزنی کمپونه او سنگرونه دي د منځه وړي دي. د همدې کال د جولای د میاشتې را په دې خوا چې ترکیې د کوردي یاغیانو په خلاف پراخ عملیات پیل کړي، تر اوسه پکې 140 امنیتي ځواکونه او سلګونه یاغیان وژل شوي دي.
د امریکا د اوریګون په ایالت کې چارواکي تر اوسه هم کوشش کوي چې دا معلومه کړي چې یو وسلوال سړي د کوم هدف لپاره په پوهنتون کې محصلین ووژل. پولیس وایي د عدلي طلب د معلوماتو نه څنګه د سیوی دا چې بریت کوونکی 26 کلن کرسټوفر هارپر مرسر د پولیسو سره تر لنډې نشتې وروسته خپل ځان وژلی دی. د فدرالي ادارې تحقیق کوونکو او محلي چارواکي لګیا دي چې د کرس هارپر مرسر د ملګرو او ګاونډیانو نه د هغه په اړه معلومات راټول کړي. هغوی کوشش کوي چې د بریت کوونکي هدف معلوم کړي. عیني شاهدانو ویلي دي چې بریت کوونکي د خلکو نه د هغوی د مذهب پوښتنه کوله او بیا یې پرې ډزې کولې. د سیمې د پولیسو مشر جان هالن د تحقیقاتو په اړه خبرونو ته تاسو ویل:
We want to ensure that we have all the information, all the leads.
موږ کوخه کو د دې نوړه پیښه پړه چې هر څومره معلومات او جزئیات وی راټولې کو. موږ کوخه کو چې پوښو هغه ولې دا کار کړی. موږ د ټول هواد امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوو چې په راتلونکو کې د دا ډول پیښو مخه ونیسو.
برت کوم کې د پیښې په ځای کې په یو لیک کې لیکلی وو چې نړۍ دا غو پر ضد ده او دا چې هغه په دې نړۍ کې یوازې دی او هیڅ ملګری نه لري.
په یو بیساري اقدام کې اسرائیلي پولیسو نن فلسطینیان پرې نه خول چې د بیت المقدس زاړه ښار ته ننوسي. اسرائیل دا کار د هغه پیښې په عکس العمل کې کړی چې دوه اسرائیلیان په چاکوګانو ووهل شول او وژل شول. درې اسرائیلیان زخمیان هم دي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ویل دي چې د تازه تشدد د مخنیوي لپاره به جدي اقدام وکړي. په دې 13 ورځو کې د الاقصی د مسجد په سر د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ شخړه زور اخیستې. په همدې خاطر د اسرائیل پوځ پرون په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي.
د چین په جنوب کې نن یو زورور طوفان ساحلي سیمې سختې ځپلې دي او په لسګونه زره خلک یې مجبوره کړي دي چې د سیمې نه ووځي. د چین د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي دي چې د طوفان د باد چټکوالی په 1 ساعت کې 130 کیلومتره ودی او ښایي چې په ځینو ځایونو کې به د 280 سانتي متره پورې باران وسي. د چین د جنوبي برخو نه شاوخوا 200 زره خلک استل سوي دي او شاوخوا 6000 د کب نیونکي کښتۍ د سمندر نه وتلي دي. دا خبرونه
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.